په پیښور کې د مخام 15 بجې شوري دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري ګړای کې زمو هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه د بشیر ګواخناور.
لمړی د خبرونو سرټکی. حکومت په اسلام آباد کې مظاهره چند ته د درنې ختمولو لپاره درې ورځې وخت ورکړی دی. په سند صوبه کې د گاډو د ټکر له وجې 40 کسان مړه شوي دي او افغان چارواکي وایي د نشي موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره یې عملیات پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان کورنو چارو وزیر احسان اقبال په اسلام آباد کې له دوه اونیو راهیسې ناس د ځینو مذهبي ډلو کسان ته د نومبر تر 23 نیټې پورې د مظاهرې ختمولو وخت ورکړی دی. نوموړی پرون خبرلان ته وویل چې غواړي دا مسله په سوله ییز ډول حل شي.
ہم نے آج ملک بھر سے علماء کرام کو بلایا ہے اور ہم
نن یہ ٹول ملک تے مختلف طبقو عالمان را بدلی دی چھ دے درنے ختم ہولو کی خپل کردار ولو بوی زمون کوشش دے چالمان اسرا پگڑا درنہ ور کون کی کائل کڑو چھ من ٹول مسلمانان یو او من لدی جنگ جگڑو و فساد نہ ڈڑا کول پکار دی او پر امید یم چھ راتلن کی روز دو کے با ددی مسئلے حل رو بس.
دا مظاهره چن پر حکومت نیوکی کوي چې د قومي سملی د غړو لپاره په حلف نامه کې د ختم نبوت په اړه متن کې بدلون کړی دی. دوی د قانون وزیر زاهد حامد استعفا غواړي خو نوموړي څو ورځې مخکې په قومي سملی کې واضح کړی و چې دغه حلف نامه کې بدلون نه دی کړی بلکې نور یې هم سخته کړی ده. د خیبر ایجنسی د باړې هغه جنگ ځپلي خلک چې په دې وروستیو کې خپل سیمو ته ستانه شوي دي له حکومت په شفافه توګه د سروې کولو غوښتنه کوي. نن پېښور کې په یوه خبري غونډه کې د نورو په استازیتوب اقبال افریدي چارواکي د خلکو سره په بې انصافۍ او په درغلیو تورن کړل. هغه ویل
زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده، د نیب نه دا مطالبه ده، د ادارو نه دا مطالبه ده چې قبل فر تاسو سره ثبوت نه وي چې موږ یې پرووایډ کو. کبي بیا تاسو سره وینو د خلاف اکشن واخلی او قبل فر د خلاف اکشن وا نه خسته شو نو موږ تحریک متاثرین او تحریک انصاف دا به د گورنر هاوس مخیله، د خیبر هاوس مخیله او د پریس کلب مخیله نه ختمیدونکي تحریک او درنه شروع کړي.
حکومت کډوال بیرته خپل سیمو ته په دې وادي سره ستنول پیل کړی و چې د هر رنگ شوی کور خاوند ته به 40,00,000 روپۍ ورکول کیږي خو ځایي اوسیدونکو ویلي چې دا کمی دی. قبایلي انتظامیه تر اوسه پورې په سروې کې د بې انصافۍ په اړه څه نه دی ویلي. نن د سند صوبې د خیرپور شاه حسین بای پاس سره نږدې د سکرو یو ټرک د مسافرو بس سره جنګېدله چې 40 کسان پکې وژل شوي دي. د خیرپور تانی یو پولیس چارواکي رحمت الله سولنګي نن مشال ریډو ته ویل په دې ټکر کې شپږ کسان زخمیان شوي هم دي. هغه زه تکړه چې دا ټکر د ډېرې لړۍ له وجې شوی دی. د سولنګي په خبره د دوی د ټرک تښتېدلي ډرایور د موندلو لپاره هڅې روانې کړې. پښتونخوا ولسی تحریک د خیبر پښتونخوا پر حکومت نیوکې کړې چې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو حقونه په پوره توګه نه دي اخیستي. د دې تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود نن پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې تېره ورځ په اسلام آباد کې د چین او پاکستان چارواکو د مشترکه ګټو په غونډه کې د اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو سیمو ذکر نشته. دا هغه په نه له دې معلومیږي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د خپلو خلکو ګټې نه دي خوندي کړي. خو یا د صوبه کې د حکمران ګوند تحریک انصاف غړو ویلي دا خبره سمه نه ده او که د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې په اړه مطمئن شوی نه وي نو مرکزی حکومت سره به نه منله. نن په پاکستان کې د پولیو ضد ویکسینو کمپاین پیل شوی دی. په دې درې ورځني کمپاین کې به خوښه وشپته لکه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي او ویټامینونو ستنې ورکول کیږي. د قبایلي سیمو لپاره د صحت څانګې مرستیال مشر ډاکټر عنایت الرحمن نن مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلو لس لکو ماشومانو ته دا ویکسین کیږي. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مازوروونکی وایرس شته دی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له دفتر نن په یو خبر پاڼه کې راغلی چې د نشئی موادو د جوړولو مرکزونو ختمولو لپاره عملیات پیل شوی دي. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ناټو او افغان ځواکونو د دې شریکو عملیاتو لومړیتوب د هلمند ولایت سنگین موسی کلا کجکی او نوزاد ولسوالۍ دي او وروسته به د هیواد په نورو ځایونو کې هم کیږي. په خبر پانه کې وړاندې ویل شوی چې نشه یي مواد د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو مالی سرچینه ده، نو ځکه حکومت غواړي چې پر وسلوالو د پیسو د لار بند کړي. د افغانستان په هرات ولایت کې چارواکي وایي تیرو لسو ورځو راهیسې روانو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 ویشته پیان دي. د هرات د والي وین جیلاني فرهاد نن مشال ریډیو ته وویل د عملیات په شینډن ولسوالۍ کې شوي او د وسلوالو موټرې او وسلې له منځه وړي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د ننګرهار ولایت د والي وین عطاالله خوګنی نن خبرلان ته لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو څلور ساعتونو کې پاچین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش وسلوالو ډلې یو مهم قومندان ملا صاحب په شمول د دې ډلې 40 وسلوال وژل شوی دي. نن د قزاقستان په اقتوبه ښار کې په سخت درزی او په غیر قانوني ډول د تیلو په خرڅونی تورونو کسانو مقدمه په سخت امنیتی تدابیرو کې پیل شو. تحقیقات کوونکي وایي چې ځینې تورن کسان د سلفي اسلام پلوین دي او د قزاقستان سیکولر چارواکي دا ډله سخت دریزه بولي. دا کسان په 2018 کال کې هغه مهال ونیول شول چې د اقتوبه یو عدالت د جون په میاشت کې شو بریدونو په تور 9 سړي ونیول. حکومت د دې حملو ذمواري پر اسلامي وسلوالو اچولې ده. د جون د میاشتې د بریدونکې اته مبینه حمله کوونکي 15 ولسي وګړي او درې امنیتي سرتیري وژل شوي وو. او د اسرائیلو د کابینې و وزیر د پوز ایوی رډیو سره په مرکه کې اشاره کړې چې د ایران په اړه د ګډو اندېښنو په تړاو له سعودي عرب او نور عرب هیوادونو سره پټې رابطې کړې وي. د انرژي وزیر یووال ستنیتس په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به د اسلام آباد زموږ همکار رفت انجم تاسو د پیسو بئی او د موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.04 پیسې اخیستل کیږي او په 1.04 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 1.04 پیسې او په 1.04 پیسې. یو یورو په 1.55 پیسې او په 1.56. یو ریال په 1.55 پیسې اخیستل کیږي او په 1.68 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 1.03 پیسې او په 1.28 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 پیسې او په 1.55 پیسې. په یو پاکستان روپے 3.25 ایرانی ریال نہ خستل کی گی اور پہ وہ پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نہ خرسی گی. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه پر راتلونکو سلیج دینټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم یخ او وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 سانتي ګریډ او کم نه کم شپږ وي. په بنو کې زیات نه زیات درویش او کم نه کم شپږ او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 45 سانتي ګریډ او کم نه کم منفی 3 وي.
دا مشال ریډیو اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان حکومت له اسلام آباد های کورټه تر د راتلونکو زیارت ورځې پورې وخت غوښته چې د راولپنډاو اسلام آباد پر لوی لاره د مذهبي ډلو د پلویانو احتجاجي ناسته ختم کړي. د خیبر جنسای باړي تحصیل تستانه شوی خلک حکومت غواړي چې د ژوند بنیادی اسانتیاوې ورته برابر کړي. دوی زیاتوي چې امنیتي ځواکونه د یې بې ځایه نه تنګوي.
دی بجلی دو بو سہولت نشتا سب پکارا چھ پہاڑ ارز دمو چکن کی گی پہاڑ ارز دمو کٹ کتے شی.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر وای پچین پاکستان اقتصادي راهداري کې له مرکزی حکومت ته پښتنو د برخې غستو د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ټولي داوی دروغ ثابت شوی دی.
اوس چونکه اوم جی سی سی د یغتا تحریک کی سشی دی نو پاکه دستا یو منصوبه نشته د چکه می داوی کړي هغه نشته.
او لنن څخه د خیبر پښتونخوا کبالی سیمه په شمول په ټول پاکستان کې ماشومان او طالب پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی. د کبالی سیمه لپاره د کمپاین یو مسول تن هیله مند دی چې دوی خپل کار په ښه شان سرته ورسوي.
مونږ سره سکیورټی د ریزن نشته. هر میاشتې کمپاین کې ګیم ډیزل به هم ان شاء الله ټارګټ نه چیو کو.
تر یو شمیر نورو سیمه ایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو رپورټونه لرو. هیله دا اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ته راشو. د پاکستان د داخله چارو وزیر احسن اقبال نن ویلي د اسلام آباد های کورټ ورته د زیارت ورځې پورې مهلت ورکړي چې د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ د مذهبي ډلو د پلویانو روانه احتجاجي ناسته ختمه کړي. نوموړي زیاته کړې حکومت هڅه کوي دغه کار د هیواد د دینی عالمانو په مرسته له احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو له لارې وکړي. د یادولو ده چې د یو شمېر مذهبي ډلو غړي د رواني نومبر میاشتې له 9 راهیسې د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د احتجاج په توګه ناستې. حکومت تورنوي چې په یو قانون کې د ختم نبوت مسلې په اړه له نرمۍ کار اخیستی دی. حکومت دغه تورونه ردوي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ ورو.
د ګل پورس د اسلام آباد های کورټ جج جسټس شوکت عزیز صدیقی په فیض آباد کې د مذهبي ګوندونو د احتجاجي ناستې پر ضد د درخواست اوریدنې پر مهال داخله وزیر احسان اقبال او داخله سیکرټر د غرمې په 11:30 بجې عدالت ته راوبلل. په ټاکلې شوي وخت عدالت ته حاضرېدو وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د داخله وزیر احسان اقبال وینا وه چې عدالت ته یې وویل چې داخله وزیر په حیث د اسلام آباد انتظامیې د دوی په حکم د درنه ورکوونکو پر ضد عملیاتو نه کړل، ځکه چې دوی دا شخړه په پوره امنه توګه هوارول غواړي. نو عدالت تنور مهلت راکړي چې د دې مسلې په سمته حل راو باسو. نو عدالت ورته در روان زیارت او ورځې پوری وخت ورکړو. د نوموړي وینا وا،
هم نه آج ملک بھر سے علماء کرام
نن یې د ټول ملک د مختلفو طبقو عالمان را بللي دي چې د دې درنې ختمولو کې خپل کردار ولوبوي. زمونږ کوشش دی چې عالمانو سره په ګډه درنه ورکوونکي قائل کړو چې موږ ټول مسلمانان یو او موږ له دې جنگ جګړو او فساد نه ډډه کول پکار دي، او پر امید یم چې راتلونکي ورځ دوه کې به د دې مسلې حل راو باسو.
د ذکر دا چې د حکومت او مذهبی ګوندونو ترمنځ دا احتجاجي ناسته ختمولو لپاره څو واري مذاکرات وکړي شو، خو تر اوسه هیڅ مثبت نتیجه مخې ته رانغلي. تحریک لبیک یا رسول الله، تحریک ختم نبوت او سنی تحریک په ګډون یو شمیر مذهبي ګوندونه د هغې وروستو په احتجاج لاس پورې کړي چې په اکتوبر کې د پاکستان پارلمان د 2018 کال ترمیمي انتخاباتي قانوني مسوده منظوره کړه. نو په هغې کې د امیدوارانو د سوګند په ځای لفظي بدلون شوی و، او پکې د اسلام په پیغمبر د ایمان قسم پر ځای د زه باور کوم الفاظ راغلی وو. وروستو د قانون وزیر زاید حامد منلی وه چې دا تیروتنه وه او اوس یې په مسوده کې بدلون کړی دی، خو مذهبي ډلې تور پورې کوي چې حکومت غواړي په قانون کې د ختم نبوت شرط ختم کړي، نو تر هغې به خپل احتجاجي درنه جاري ساتي چې زاید حامد د خپلې دندې لرې کولو سره سره د ککړو کسانو خلاف کاروایی ونه کړي. خو د قانون وزیر زاید حامد څو ورځې وړاندې په قومي اسمبلۍ کې ویلي وو چې حلفنامه یې نه صرف په خپل اصل شکل کې بحاله کړې، بلکې نوره یې هم مؤثره کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
د خیبر جن سید باړی تحصیل گنج میر به کورشی وی خلق خپل کورونو ته ستانه شوی، خو وای چې نه خو د ژوند بنیادی سنتیاو لري او نه هم حکومت ورته د لنګو شو کورونو تاوان ورکوي. دوی نن په پیښور کې وی خبري غونډه ته ویل چې حکومت دوی ته د دوی د شوی تاوان پیسې ور نه کړي. نو د خیبر پختونخوا د گورنر د کور مخې ته به احتجاج وکي. خالد خان رپورټ راکوي.
دا فوزی عملیاتو ترخه غرینا اغیزمن شوی دا باړه تحصیل خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دا دوی لنګ شوی کورونو او ودانو سروې د په شفاف طریقه وشي، ځکه چې د دوی په وینا د پولیټیکل انتظامی چارواکي صرف د خلکو کورونو سروې کوي کوم چې دوی ته بډې رشوتونه ورکوي. دا ګل پورز پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته دا وینا په مهال د پاکستان تحریک انصاف قبالی لیډر اقبال افریدی وویل چې دا باړې تحصیل تحصیل گنج میر خلق واپس شوی دی، خو ډیرو خلکو ته لا تر اوسه پورې د ړنګ شوی کورونو تاوان یا معاوضه نه دا ورکړې شوی.
نو زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده، د نیب نه دا مطالبه ده، د ادارو نه دا مطالبه ده چې قبل فر تاسو سره ثبوت نه وي چې موږ پرووایډ کو، کوي بیا تاسو سره وینو د خلاف اکشن واخلی، او قبل فر د دې خلاف اکشن وا نه خسته شو، نو موږ تحریک متاثرین او تحریک انصاف دا به د گورنر هاوس مخیله، د خیبر هاوس مخیله، او د پریس کلب مخیله نه میدون کی تحریک و درنے شروع کی.
دا شان دا تحریک متاثرین باڑا تحصیل مشر نامدار افریدی اویل چې باڑا تحصیل کې اوس هم ډیر خلک د سکرو د اوبو، بجلی او نور سہولتونو نه محروم دي.
دی بجلی سہولت نشتا، د اوبو سہولت نشتا، روډونو مسل خبره اوس د سهار او مخام دوټه مپه دا روډونو تیرګم نو بیا څه پکارا چې په هر ورځ د مو چیکن کېږي، په هر ورځ د مو کټ کټه شي، زه دوه میله مزل پیدل وبند کوي.
دا نوخار د جلوزو کې یو بې کوره کډوال ایاز افریدی اویل چې دا باړې تحصیل سکولونه، سړکونه او روغتونونه لا تر اوسه پورې اباد شوي نه دي، نو ځکه دوی بیرته خپل کورونو ته تلو ته تیار نه دي.
خو زه په خپل په خیمه کې اوسه پورې وسیږم، په خیمه کې موږ نه یو خوشحاله، خپل کورونه خپل غل چې لاړ شو خوشحاله یو، خو موږ حکومت را دا اپیل دی چې یو خځه چې کوم دي کنه موږ لا بجلی مهیا کی، بل چې کوم دي کنه سکولونه د خپل مکمل جوړ کی او خپه خده جوړ کی.
دا یادونه ده چې حکومت په مکمل توګه لنګ شوی کورونو تاوان سرور لکه، او په جزوی توګه د لنګ شوی کور 1,08,000 روپۍ تاوان ورکوي، او دا د دې لپاره د اف ډی ایم چارواکي سروي کوي او صرف هغه خلکو ته معاوضه ورکوي څوک چې د خپل لنګ شوی کورونو سره عکسونه وباسي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د شمالي وزیرستان د یو شمېر سیمو خلک شکایت کوي چې د دوی زیاتره مېرمنې له کامي شناختي کارډونو محروم دي. دوی وایي په موجوده حالاتو کې له شناختي کارډ پرته ژوند کول ډېر ګران شوي، ځکه چې پر چیک پوسټو شناختي کارډونه قتل کیږي. د دوی په خبره په ټول وزیرستان کې د شناختي کارډ جوړونې ادارې نادرا دفتر شتون نه لري، بلخو چارواکي وایي په وزیرستان کې د نادرا یو شمېر دفترونو خلاصولو لپاره تیاری نیولې دي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
دوی وایي وزیرستان کې نادرا دفتر نشته او د لرو پرتو سیمو اکثره مېرمنې کامي شناختي کارډونه نه لري. نو که نادرا موبایل ټیمونه پر ازمک دوسلی ګډیوام د تاخیل شوا او سپینوام دغه سیمو کې وګرځي، نو دغه خلک به ترې استفاده وکړي. د شمالي وزیرستان منظر خیل سیمې یو مشر مولوي شجاع عالم وایي د دوی په سیمه کې خزینه د سره شناختي کارډونه نه لري او کله چې بندوبستي سیمو ته راځي نو لستونزو سره مخ وي.
خپل زکات کمیټه چیرمن یې کنه دا د کونډې د میډیکل شناختي موتاره شناختي نمین دا چې مو صفا رښتیا ور لیکلای وای کنه ته مراد چې وشي کنه بیا دا یې نوین ما دا خیل کسا دا دولې دا د غرض امر رزما خل کسا دا انده خو غره خل کا اکثر بالکل نه دی جوړ دا موبایل ټیم چې وو کلی په کلی وګرځي دا سه شزه شناختي جوړ کو.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم غړی جمشید وزیر وای سیما کې نادرا دفتر نه لري او د دوی په غرایزو سیمو کې د سہولتونو د نشوالي له وجې خزینه د کامی شناختی کارډونو محروم دي.
مشه د مرو اپورتونټیز خلک نه لري کړی او چې میز د فیمل ایډنټی کارډ جوړ کی او دا د واخ د غړ ضرورت ته چې ویل چې میز خلک کچیر ته باندې تدریمی یا پېښور تدریمی هغه په لیاره باندې چې کمپیوټر جوړ چې پوښتنیاري هغه نه د ان ای سی ډیمانډ کیږي. اکثر فیمل شناختی کارډ نه وي په شناختی کارډ باندې دینه غړې کټ پیسې وخلي. نو کچیر ته مشه ګورنمنت خپل کړي علاقې کې دغه د اپرین پروواید کو میز او یو د مشکلات نه میز ټایم هم باشي د ضرورت مو
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې نادرا دفتر لپاره په میرانشاه میرعلي او رزمکه ځایونه ورکړي، خو نادرا لا هم د غلطه خپل دفترونه نه دی خلاص کړي. هم دغه پښتنه مو چې کلا په بنو کې د نادرا دفتر چارواکو نه وکړه نو دوی هم دومره وویل چې وزیرستان کې د نادرا دفترونو خلاصولو لپاره تیاری نیسي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام ترش پگو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشران وای په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې مرکزی حکومت د خیبر پښتونخوا د برخې غستو د صوبې د اعلی وزیر ټوله داوی دروغ ثابت شوی دی. دوی نن په پیښور کې خبري غونډه ته ویل د چین او پاکستان د همکارۍ کونسل په راتلونکي ومه غونډه کې په سی پیک کې د خیبر پښتونخوا د برخې هیڅ ذکر نشته. بلخو د صوبایي حکومت غړي وای چې حکومت ورسره د سی پیک په معاملې کې کړي لوزونه پوره نه کړل نو پر ضد به احتجاج وکړي. شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
دا پختونخوا اولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود دا سی پیک حوالے سره په پیښور کې یو خبری غونډه ورستو. مشال لیډو ته ویل چې اوس دا خبره په ډاګه شوه چې سی پیک کې نوړاندې او نه اوس ته پختونخوا برخشته دی او دا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ټوله داوی دروغ وي.
د پینزلس داوی کړي وي چې ما ګټلی په پینزلس کې دوه ورځې مخ کې چې کم اوس شو کې ووم چې سی سی د لکه څنګه چې تاسو وینئ نو د هغه منټس تیاریږي هغه ته تیاریږي چې څه دي نو پاکه د ستا یو منصوبه نشته. اوس د چې کوم داوی کړي وي هغه هم نشته.
نوړی ول چې وزیر اعلی پر خټه دی ولس ته ورخوي چې تر دې دمه د کمی ګټه د سی پیک نه راوړی دی.
سشوا د پیښور او د بیخن تر مزه ریلوي سشوا موټروي سشوا پیښور سرکولر ریلوي سشوا زمنګ در شکی او د هتار او د نوخار هغه اکنامیک زون.
ولې هم پدېړم چې کله د خیبر پښتونخوا د صوبای حکومت په خوانی د اطلاعات وزیر او د غټو منصبو لپاره ټاکل شوی د صوبای سملې غړي شوکت یوسف زین او پختل نو هغه مشال لیډو ته ویل چې مرکزی حکومت او چین دی مطمئن کړی دی او کچره داسې نه وي نو دوی به په ضد سړکونو ته راوځي. بلخوا د پښتونخوا اولسی تحریک مشر هم په مرکز باندې غږ وکړو کچره خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ته خپل برخه ور نکړی شو نو په سخته به مخه نیسي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر پختونخوا کبادي سیمه په ګډون په ټول پاکستان کې له نن څخه ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت واکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی. د پاکستان د روغتیا محکمې په وینا په کمپاین کې به ماشومانو ته د وایټامینو ستنې هم لګول کیږي. پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو رنس خاتمه پکې لا هم په بشپړ توګه نه ده شوې. سراج زهیر له اسلام آباد رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د صحت مرکزی څنګه جاری شوی بیان کې ویلي چې نن د ګل د ورځې نه د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې د پولیو رنس پر ضد ماشومانو ته د ساسکو ورکولو درې ورځنی مهم پیل شو چې پکې به وش پېته لکه ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول کیږي او د دې مقصد لپاره 18,428 ډلې جوړې کړې شوي چې د 15 کالو عمر پورې ماشومانو ته به ساسکي ورکوي. د بیان تر مخه دې دوران د بیلابیلو رنزونو د مخنیوي لپاره به ماشومانو ته ویټامین ستنې هم لګول کیږي او دا کمپاین به تر د 950 اونۍ پورې روان وي. بیان زیاتوي په دې مهم کې به په قبیلی سیمو کې 1,03,390 ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي. د قبیلی سیمو لپاره د پولیو د سانګې اسسټنټ ډایرکټر ډاکټر عنایت الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په قبیلی سیمو کې پوره پوره انتظامات کړي او دوی په خپل هدف ترلاسه کوي.
فاټه کې لوکل ټیمون خستي شوي، هغه خپل کلی نه خپل ځای نه ټیمونه شوي دي، هر ځای ته هغه ټیمونه راشي، هر ځای کې ماشومان ویکسینیټ کیږي. موږ سره سیکیورټی داسې ریزن نشته د هغه ځای کې ویکسین نه کیږي. هر میاشتې کمپین کیږي، هر کمپین کې دا ټارګیټ موږ اچیو کوو. لرنی پی انډیکیټر سره 95% کوي، دا موږ هر کمپین کې دا 99-98% دا اچیو کیږي. ان شاء الله دا دې دل به هم ان شاء الله ټارګیټ موږ اچیو کوو.
روان کال هم د پاکستان په ځینې سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي. مشال ریډیو چې په دې اړه د صحت د چارو تجزیه کار ډاکټر نوران پریدی نو پوښتل چې څه وجه ده چې تر اوسه پاکستان د پولیو نه پاک نکړې شو. نو د نوموړي وینا وا
دوی په های لیول باندې په کوالیفاید خلک نه دي، خو په ګراس روټ لیول باندې په دې کې چې کم اپوینټمنټس کیږي نو هغه چې دی بای کې پروفیشنل اپروچ کم دی او دغه خلکو ټریننګ نشته، کیپاسټی بلډینګ نشته. نو په پولیو کمپین کې په دې کې ډیر زیات مسټیک کیږي د ویکسین په شکل کې. نو زما په خیال کې تر څو پورې حکومت پاکستان او دغه دارو دغه کمپین چې کم دغه وګړي دي د دې پراپر ټریننګ نیوي کړي، د دې کیپاسټی بلډینګ نیوي چې نه تر هغه پورې ماته نه لګیږي.
د ذکر ته تیر کال 2018 کې په پاکستان کې د پولیو ټول شل کیسونه مخې ته راغلي وو او د صحت د څانګې په وینا چې روان کال یوازې د پولیو 15 کیسونه رجسټر شوي چې ښایي پاکستان کې پولیو په ختمېدو ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اس مشال لیلو ته وګورئ. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نامنې له یو شمېر پیښو وروسته په پښتون آباد نومې سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي چې پکې د افغان کډوالو په شمول 13 مشکوک کسان نیول شوي دي. د کوټې د امنیتي چارواکو په خبره په نیول شوو کسانو کې لږینو څخه وسلې هم د دوی لاس ته ورغلې دي. د مشال لیلو خبريال ایوب ترین حال راکوي.
د کوټ په پښتون آباد سیمه کې 13 ورځ پولیس او سردي عسکرو سرچ اپریشن کړی او نږدې 3,000 کورونه کتلی دي. پر دې مهال په ناقانونه توګه اوسېدونکو 4 افغانان او 4 نور مشکوک کسانې نیولي او د هغو څخه 2 توپنچې هم موندلې دي. په دې ترڅ کې 13 ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت فرنټیر کور برګیډیر تصور عباس او د کوټې د پولیسو مشر او درزاق چیما په خپل وینا کې ویلي وو چې په اپریشن کې نږدې 800 پولیسو او سردي عسکرو ګډون کړی دی. دو دوی څخه یو سلسل ټیمان جوړ کړي او په هر ټیم کې درې سردي عسکر، دوه پولیس والا او یو مېرمنه شامل و. چا چې په یو ورځ کې د 3,000 څخه زیات کورونه کتلی دي. د دې مقصد لپاره نږدې 2 کیلومتره سیمه محاصره کړې وه، چیرته چې د سهار څخه د خلکو پر تګ راتګ باندې هر ډول بندیز لګېدلی و. د دې اپریشن پر مهال د حکومت له لوري 4 مفت طبي کیمپونه هم لګولي وو، چیرې چې ډاکټرانو د نارینهو په ګډون د سلګونو ښځو او ماشومانو علاج کړی او ودوی ته دارو درمل ورکړی دي. د کوټې د پولیسو مشر او درزاق چیما وویل چې د ډېر وخت راهیسې دوی په پښتون آباد کې د اپریشن کولو پلان په پام کې نیولی وو او اوس یې د سیاسي او قبایلي مشرانو په مرسته دغه اپریشن پای ته ورساوي. هغه زیاته کړه چې دغه ډول اپریشن به د ښار په نورو برخو کې هم کیږي چې موخه یې پر مشکوک کسانو نظر ساتل دي. د کوټې د پولیسو د مشر په وینا چې دوی به تر هغه وخته پورې په کراره نه کښېني چې تر څو یې کوټ ښار او د صوبې نورې برخې د وسلوالو ډلو څخه مخله نیوی پاکی کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کوټ په پښتون آباد کې سرچ اپریشن او کور په کور کتنه په داسې وخت کې سوې ده کله چې په تېره اونۍ کې د پولیسو پر جګپوړو چارواکو باندې پرله پسې بریدونه وسول. لومړی و ایرپورټ روډ ته څیرمه په چمن او سینګ سکیم کې د پولیسو د ډی آی جی احمد شکیل پر موټر باندې ځانمرګي برید وسو، په کوم کې چې احمد شکیل هغه ساتونکی او موټروان ووژل سو. وروسته د کوټ په نوي کلي کې د ناڅرګندو وسله والو کسانو لخوا د ایس ایس پی محمد الیاس پر موټر باندې ټکان وسول، په کوم کې چې ایس ایس پی محمد الیاس د هغه میرمن زوی او لمسی ووژل سو. پر پیښه باندې بلوچستان والي محمد خان اڅکزي او اعلی وزیر نواب ثناءالله زیري نه یوازې سخته خواشنی څرګنده کړې، بلکې و امنیتي ادارو ته امر کړی و چې په پیښه کې د تورونو وسله والو ډلو په ضد سمدلاسه سخت ګامونه پورته سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام سین ډله د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د یو ګډ پلان پر جوړولو سلا شوي دي. د یادو دواړو سیاسي ګوندونو مشرانو عمران خان او مولانا سمیع الحق په خپل لیدنه کې پر دغه موضوع خبرې کړې دي. شنونکي وایي تحریک انصاف خپل انتخاباتي هلې ځلې پیل کړي او هڅه کوي په خیبر پختونخوا کې بیا هم حکومتي واک اختیار ترلاسه کړي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام سند الله راتون کې ټول ټاکنو لپاره یو غړي انتخابي کړن لار په جوړولو رضا شوی دی. د تیر اتوار په ورځ د خبرې فیصله د دوه ګوندونو مشرانو عمران خان او مولانا سمیع الحق ترمنځ ملاقات کې شوی. دوه مشران په دې متفق شوی چې د مشاورت او رابطو عمل به جاری ساتي چې راتون کې انتخاباتو نه وړاندې دوه ګوندونه نږدې راشي. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ د ملک شپږ لوی سیاسي او مذهبي ګوندونو متحده مجلسي عمل د بیا بحالولو اعلان کړی و. لدی وړاندې متحده مجلس عمل په صوبه کې کال 2002 نه تر د کال 2001 پورې په حکومت کې وو. که څه هم یو پلو مذهبي ګوندونو د دغې اتحادیې د بیا بحال اعلان وکړو، خو بل طرف ته دا سوال راپورته کیږي چې ولې د خیبر پختونخوا موجوده واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ته د راتلونکو ټول ټاکنو نه وړاندې د اتحاد ضرورت راپیښ شو. کله چې مشال ریډیو په دې باب له خبریال سیف الاسلام سیفی نه تپوس وکړو نو د هغه وینا و چې متحده مجلس عمل
بحالیږي نو په صوبه کې به یو مضبوط اتحاد وی او سیټونه مچیده د نور مخالف سیاسي جماعتونو متاثرای ولې چې بعضې ضلع د تشتره چای کې جماعت اسلامي او د جمعیت اسلام دا ووټ بینک کرایوځي شي نو هغه د سیټونو په ګټال کې پوزیشن کې راتلی شي. نو دا یو چیلنج دی، یو هرډل دی جمع اسلامی صوبے کی دا مخلوط حکومت میں چیل رشی نو اگر مذہبی حمایت کا دین کم سی نو دا جمع اسلامی دا کمے پورا کولو دا پارا ہم مولانا سمیع الحق چی دے اگی اتحاد اور سرکی
تکار پوہانو پا نظر چی دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او دا جمعیت علماء اسلام سین مشر مولانا سمیع الحق ترمیز پا ملاقات کی دا صوبے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک مهم کردار ادا کرے دے. دا دی دوانو گوندونو ترمیز با اتحاد سنگوی او آیا دا اتحاد دا متحدہ مجلس عمل مخنیوی لپارا جوڑ کلے شوے دی لڑکی خبریال او شنون کے شہیم شاہد زیاتوی چی پاکستان تحریک انصاف دے میمے دا بحالی نا یری دلے دے.
پاکستان تحریک انصاف چکم دے نو اغا پا دی صوبہ کی حکومت ہم کڑے دے او دل دا کداغی دیر داویم دی نو دی دا میمے دا بحالی نا دیر زیات یری دلی دی او دا مولانا سمیع الحق و دا پاکستان تحریک انصاف و تعلقات لگ دیر خکار دی نو داغی پا بنیاد باندی پرویز خٹک دا مولانا سمیع الحق ملاقات دا عمران خان سروک و دوارا پا دی سلاشیوی دی چو پا دی صوبہ کے بعد جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کو پاکستان تحریک انصاف سره ملګرتیا کوي. نو ردین دا معلوم شو چې یو خو پاکستان تحریک انصاف د دین یری درې او بل پاکستان تحریک انصاف کوشش ته چې په هر طریقې وي چې په دې صوبہ کې خامخا بیا خپل حکومت راولي.
کال 2002 ټول ټاکنو لپاره د متحده مجلس عمل په نه ګوندونو کې جمعیت علماء اسلام سین ډله یو مهمه برخه وه.
د مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2113 14530 1330 او 15180 کلو هرتز اوریدل شي.
په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې کېدونکو د اوریدونکو د خبرونو لنډیز د بشیر ګواخ ناورو.
د
د پاکستان کورنو چارو وزیر حسن اقبال په اسلام آباد کې له دوه اونیو راهیسې ناست د ځینو مذهبي ډلو کسانو ته د نومبر تر 23 نیټې پورې د مظاهرې ختمولو وخت ورکړی. دا مظاهرېچن پر حکومت نیوکې کوي چې د قومي اسمبلې د غړو لپاره په حلفنامه کې د ختم نبوت په اړه متن کې بدلون کړی دی، خو حکومت دا نه مني او وایي چې دا حلفنامه یې نور هم سخته کړې ده. د خبر ایجنسۍ د باړیا هغه جنګ ځپلي خلک چې په دې وروستیو کې خپلو سیمو ته ستانه شوي دي له حکومته په شفافه توګه د سروې کولو غوښتنه کوي. دوی نن په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې چارواکي درغلي کوي خو حکومت دا نه مني. نن د سند صوبې د خیرپور شاه حسین بای پاس سره نږدې د سکرو یو چک د مسافرو بس سره وجنګید او شل کسان پکې ووژل شول. پښتونخوا ولسی تحریک د خیبر پښتونخوا پر حکومت نیوکې کړي چې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو حقونه په پوره توګه دوی نه دي اخیستي. نن په پاکستان کې د پولیو ضد ویکسینو کمپاین پیل شوی دی او په ټول ملک کې به د چارواکو وینا په دې درې ورځني کمپاین کې خوشا اوش په تلکه مشمون ته د پولیو ضد څاڅکي او ویټامینونو ستنې ورکول کېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له دفتر نن په یو خبر پاڼه کې راغلی چې د نشه یي موادو د جوړولو مرکزونو ختمولو لپاره عملیات له هلمند ولایت پیل شوی دی. نن د قزاقستان په اقتوبه ښار کې په سخت درزی او په غیر قانوني ډول د تیلو په خرڅونې تورونو کسانو مقدمه په سختو امنیتي تدابیرو کې پیل شوې ده. د تحقیقات کوونکي وایي چې ځینې تورن کسان د سلفي اسلام پلویان دي. په قزاقستان کې حکومت سلفي اسلام سخت درزی ګڼي.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو وداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کلی کې د بلوچستان د تربت سیمینا د نورو 15 ځوانانو مړی تر لاسه شوی چې په ډزو وجل شوی. دارنګ په بلوچستان کې د وجل شو کسانو شمیر شلو ته ورسېدا. اداري وایي په بلوچستان کې د وی مدیر اسی غیر ملکی جنسي د وسلوالو پر شا ولاړې دي او غواړي چې بلوچستان کې حالات خراب کړي او د پنجاب سره تعلق لرونکو د دې شل کسانو او داسې د نورو خلکو په وژنه کې د دغه ډلو لاس ښکاری چې مقصد یې صوبې په خپل مینځ کې جنگول دی چې داشن د پاکستان سلامتیا ته زیان ورسوي. ادریا اخري کې لیکي د تربت پرنګ نورې پیښې هم را منځته کې دي شي نو باید چې انتظامیه د داسې پیښو درولو لپاره نور چټک شي او د سکیورټي ادارو لپاره هم ضروری شو چې د وسلوالو ملاتړ کوونکو پر ضد په لویه پیمانه کاروایی وکړي او د دې مقصد لپاره به د ولس نه مرسته اغستل وي چې د وسلوالو پر ضد موثره کاروایی وکړي شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک ورځپاڼه خپل ادارې د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې په درنه باندې لیکلی او وایي د تحریک لبیک درنه ختمولو لپاره د حکومت کوششونه روان دي. ادارې وړاندې لیکي که حکومت په شروع کې د دې درنې ورکوونکو سره د مذاکراتو عمل پیل کړی و نو حالات به تر دې نه را رسېدل. ادارې زیاتوي چې د پارلیمان غړو چې انتخابي بل کې د سوګن پورته کولو په لفظونو کې کوم بدلون کړی و چې وروسته یې بیا بحال کړو او وینا یې وه چې دا دفتري غلطي وه، خو که وکتل شي نو د پارلیمان غړي د ولس نماینده ګان وي نو هغوی څنګه کولی شي چې بغیر د لستلو نه یو بل منظور کړي چې د قانون جوړېدي وروستو د ولس په ژوند باندې اثر غورځوي. اداري اخر کې وایي اوس چې د حکومت او درنه ورکوونکو ترمنځ مذاکرات روان دي، په کار ده چې د پاکستان عالمان او د پارلیمان غړي دې معاملې کې رامنځته شي او دا په خشن هوار کړي، ځکه چې دا ملک د یوې بلې دلال مسجد د پیخي پرنګ د پیخي توان نه لري.
او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ خبری ادارې د پاکستان د سند صوبې په ترپارکر کې د چین په مرسته د کویلې له قانونو د توانای ترلاسه کولو پروژې په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا فرانس پریس خبری ایجنسی په لیکنه کې په مصر کې د ایران په اړه د عرب لیگ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې موضوع څېړلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
امریکا غږ ویب پاڼه د نفیسا هود بایلی کلی شوې په یو راپور کې د سند صوبې په ترپارکر سیمه کې د کویلې د هغه منصوبې موضوع راخستې ده چې د چین په مرسته یې پاکستان ترسره کوي. هود بایلی کې چې 16 مخکې هند سره په پوله پرته د سند صوبې د تر صحرا د پیړیو نه هیر ولسته رسایي د یو مخصوصه ګاډو له لارې ممکنه وه چې پایو ته به یې لکه د ځناورو پنجې لګېدلې وي. او دغه ګاډي به د ورځې او شپې پر مهال د اوسیمو ته د رسایه یوازینی ذریعه وه. خو د لیکوالې په خبره اوس چې نړۍ د توانایۍ لپاره د کویلې پر ځای د ماحول د خوندي کولو په موخه د توانایۍ صفا ذریعو ته مخه کړې، د سیند صوبې د کانونو کیندلو انګرو کمپنۍ د سیمې په اسلام کوټ کې د کویلې کانونه کنل پیل کړي دي. راپور کې راغلي چې یادې کمپنۍ ته د سیند صوبې دا اختیار ورکړی چې د نړۍ د اوومې لوی د کویلې د ذخیرو مالکان د تر ولس ځان سره په دې منصوبه کې خوشاله برخدار کړي او د هغوی د رای خیال وساتي. خو یادې کمپنۍ وار له مخه د خوشاله او سوکاله تر پارکر پیل کړی او چینایي کمپنیانو ته د پېښور افرادي قوت ورکولو په موخه یې شپږ سوه څلور نوي کسانو له روزنې ورکړي چې ورته میاشتنۍ وظیفې هم ورکړل کېږي. بلخوا ایف پی لیکي چې د اتوار په ورځ د مصر په سرخار قاهره کې د عرب هیوادونو خارجه وزیران د سعودي عرب په خواست په یوه بېساري غونډه کې په دې موخه راغونډ شول چې په سیمه کې د ایران د مبینه سرغړونو په اړه خبرې وشي. د اجانس په خبره د لسیزو راهیسې د شام او یمن په څیر په سیمه کې د یو شمېر شخړو پر مهال سنی مسلکه سعودي عرب او شیعه مسلکه ایران د یو بل پر ضد دریس خپل کړی. د اجانس په خبره عرب هیوادونو ته د غونډې لپاره په بلنلیک کې سعودي عرب، ایران په یمن کې نیغ په نیغه په پوځي مداخلت او د بحرین ملکیتي د تیلو د رسد یو پایپ لاین ته د هور اچولو په تور تورن کړی او زیاته کړې ده چې د دې له وجې ایران عرب هیوادونو سیمې او د نړۍ امن او سوکالۍ ته یو ګواښ رامنځته کړی. د عرب لیگ ټول 22 غړي دي. خو د 2011 کال راهیسې د حکومت پر ضد د مظاهرو او د اپوزیشن سره د ناوړه سلوک له وجې د شام غړیتوب معطل کړل شوی دی. د اپوزیشن تحریک او دغو مظاهرو ته د سعودي عرب ملاتړ ترلاسه و.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اسلامی دولت وسلوال ډلې یا داعش په هندي کشمیر کې د حملې مسولیت قبول کړی. یو شمېر وسلوالو کسانو د جمعې په ورځ په سرینګر کې پر پولیسو ډزې وکړې، یو تن یې وواژه او دوه نور یې ژوبل کړل. د لومړی وار دی چې یا دا وسلوال ډله په هندي کشمیر کې د حملې ذمواري مني. صفی الله ستانکزه معلومات راکوي.
اسلامی دولت ډلې یا داعش د لومړي ځل لپاره په لانجمن کشمیر کې د یوې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست او ویل یې هدف یې په سرینګر کې انتحاري حمله وه. سرینګر د هندي کشمیر مرکز دی. د جمعې په ورځ په یوه ډله هندي پولیسو باندې وسلوالو کسانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو پولیس ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. یو حمله کوونکی چې د اسلامي دولت ډلې په لوګو باندې لیکل شوی کمیس یې پتان و، د حملې په وخت وژل شوی دی. اسلامی دولت ډلې یا داعش د خپلې نیمه رسمي اعماق خبری اژانس له لارې ادعا کړې چې یو پاکستانی پولیس یې وژلی دی. ویل کېږي چې د داعش په بیان کې د وژل شوي کس د هویت په اړه ښایي تېروتنه شوې وي. د هند په جمو کشمیر کې د پولیسو مشر شیش پاول وید شک څرګند کړی چې حمله کوونکي دی له اسلامي دولت ډلې سره قوي اړیکه ولري. خو په کشمیر کې تحریک المجاهدین وسلوالې ډلې هم د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په هندي کشمیر کې د جلاغوښتونکو د فعالیتونو په سبب له 1980 کال راهیسې تاوتریخوالی روان دی. د جنوبي آسیا د تروریزم ضد بنسټ په خبره په هندي کشمیر کې د جلاغوښتونکو او دولتي پوځیانو د نښتو په سبب تر دې دمه 4000 خلک وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د کورونا چار وزارت وایي په کابل کې د افغانستان امریکایي په هنتون د دوه برمتشو استادانو د خوشي کېدو په برخه کې تازه پرمختګونه شوي دي. دغه وزارت سرپرست ویان تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل دوی هڅه کوي ټول امکانات په کار راولي او دغه استادان روغ رمټ را خوشي کړي. د عراق او افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دغه پیغام کې په دغه لیکنه کې ادعا کړې چې د امریکایي پوهنتون د دغه برمتشو استادانو یو یې په پاکستان کې الحقانی وسلوالې ډلې سره دی. محمد حدیث پردیس رپورټ راکوي.
په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو له برمته کېدو شاوخوا یو کال تیریږي، خو د کورنیو چارو وزارت اوس په دغه قضیه کې د پرمختګ خبره کوي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ویل چې د یادو بهرنیو استادانو د خوشي کېدو په اړه په لوړه کچه هڅې روانې دي. متاسفانه ځینې معلومات چې ډېر محرم دي نشم کولای له تاسو سره شریک کړم، خو دومره ویلی شم پرمختګونه شوي دي او په لوړه کچه د دغو استادانو د خوشي کېدو کېدو په برخه کې هڅې روانې دي. دانش په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. شاوخوا یو کال وړاندې په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې یو امریکایی او بل استرالیوی دی په کابل کې د نامعلومو وسلوالو له لورې برمته شول. دوه میاشتې وړاندې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د یادو دوو بهرنیو استادانو چې له دوی سره دي د یوه روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه مهال د افغانستان امریکایي پوهنتون له طالبانو غوښتي وو چې د دوی استادان خوشې کړي، ځکه د پوهنتون د مسؤلینو په وینا دغه استادان چې یو امریکایی او بل استرالیوی دی یوازې د تدریس او مرستې لپاره افغانستان ته راغلي وو، خو اوس د افغانستان او عراق لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد بیا ویلي له یادو دوو استادانو یو یې په پاکستان کې دی. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي کیون کینګ په پاکستان کې له حقانی شبکې سره دی چې له اسلام آباد سره د اړیکو په لرلو تورنه ده. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي خلیلزاد د خبرو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه برېښنالیک ځواب نه کړ.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
پلس نیمو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
د مشال ریډیو مجله
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هغه هیواد د لرغون پیژندنې نقشه څېړنې او ارزونې ته اړتیا لري. نوموړي چې د یکشنبې په ورځې په ارګ کې د افغانستان د تاریخ لیکونکي او لرغونپوه احمد علي کوزاد علمي او څېړنیز سیمینار ته وینا کول وویل د مرحوم کوزاد له مړینې وروسته د لرغونپوهنې علم ډېر بدلون موندلی او باید پکې نوی کار وشي یا بدلون پکې راشي. له کابله د واصل وصال رپورټ اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان له پخوانه د فرهنګي نوښتونو او تمدن مرکز پات شوی چې د تاریخي استناد لپاره د احمد علي کوزاد آثار او څېړنې ډېر لوړ ارزښت لري. ولسمشر غنی چې د یکشنبې په ورځ پارک کې د افغانستان د تاریخ لیکونکي او لرغونپوه احمد علي کوزاد علمي او څېړنیز سیمینار ته وینا کوله وویل چې د مرحوم کوزاد له مړینې وروسته د لرغون پیژندنې علم زیات بدلون موندلی او اړتیا ده چې د افغانستان د لرغون پیژندنې نقشه له سره وڅېړل شي. ښاغلي غنی وویل مرحوم کوزاد یو ملي فکر وو او د افغانستان د ملي هویت ټول اړخونه په خپل اثرو کې په خطوګه سیړل یو لسته وړاندې کړی دی.
د مالي نظر نه بهترین کلمه دته د ملي متفکر کلمه. ملي متفکر ځکه چې دا یو د ملي هویت ټول اړخونه وڅېړل او څو سره کار وکړ.
د ولسمشر په خبره له کوهزاد نه وړاندې د افغانستان لرغونی تاریخ افسانه وو، خو له کوهزاد نه وروسته د تحقیق او څېړنې استناد دی. ښاغلي غني وویل د مرحوم کوهزاد هغه فرضیه چې په اغلب ګمان د نظام او دولت جوړونې لومړنی زنګو ده که ثابته شي نو د نړۍ ټول تاریخ او لرغونپوهنې ته به بدلون ورکړي. ښاغلي غني دا هم وویل چې په هیواد کې د لرغونپوهنې د نقشې د اساسي بدلون لپاره پکار ده چې له علمي مراجعو یو پلاوی وټاکل شي او د لرغون پیژندنې کومه نقشه چې جوړه شوې په هغې تحقیق وکړي. ولسمشر غنی د افغانستان له علومو اکاډمۍ نه وغوښتل چې د احمد علي کوزاد ټول آثار یا چاپ او یا هم په ډیجیټل بڼه خپره کړي چې ځوان نسل ترې استفاده وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان څېړونکي او تاریخ لیکونکي بیا د علامه احمد علي کوزاد آثار او کارونه د هیواد د تاریخي میراثونو او لرغوني تاریخ د سپیناوي په برخه کې ډېر اغېزمن او له اهمیت نه ډک ګڼي. له ډلې اکاډمیسن سلیمان لایق وایي
د کوزاد سپړنې او علمي کار د آریانا او تاریخي خراسان په دننه کې د اوسني افغانستان ټوله خاوره او جغرافیایي هستي ځان کې منځاري او د یو تاریخي فرهنګي تېروتنو غلاو او کالانګلو سپیناوی کوي چې د ځینې ګاونډیانو له لوري زموږ د هېواد پر تاریخ او ملي ویاړونو باندې تحمیل شوي دي.
د افغانستان نوموته تاریخ لیکونکی او لرغونپوه احمد علي کوزاد په 1200 مریض کال کې وزېږید او په 1402 کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړي لزانه یو شمېر تاریخي آثار لکه د افغانستان تاریخ، د کابل بالایسار، افغانستان د تاریخ په رڼا کې، لخکرګا، افغانستان په شاهنامه کې، غرغښت، د بامیانو لارښود او نور چې په مختلفو ژبو ژباړل شوي پر ځای پرېښودل. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده. له 1909 او یم میلادي کال راهیسې د نومبر 6مه هر کال د ماشومانو د نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. په داسې حال کې چې افغان ماشومان له بېلابېلو ستونزو کړیږي، د دې هېواد د انساني حقوقو کمیشن وایي افغان حکومت په تیرو 6 کلونو کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه یوازې یو رپورټ ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی دی. افغانستان هم د ماشومانو د حقوقو اړوند نړیوال کنوینشن غړیتوب لري، خو افغان ماشومان څومره له خپلو حقوقو برخمن دي؟ د دې پوښتنې ځواب د یوسف خان زدران په دې رپورټ کې.
نامنی ماینونه د جګړو په لیکو کې ورڅخه استفاده، بې وزلي، فقر، خوارځواکي، له زده کړو محرومیت، بې سرپرستی، جنسي ځورونې، درانه کارونه او داسې نور هغه څه دي چې د میلیونونو افغان ماشومانو ژوند ګواښي. د ستونزو ته په کتو د افغانستان په ډیرو سیمو په تیره بیا په لویو ښارونو کې ماشومان درنو کارونو، سوال کولو او رنګارنګ استفادې ته مجبور شوي دي. د کابل د ښار نو په سیمه کې مې یوه مور تر سترګو شوه چې له مجبورۍ د خپلو دریو ماشومانو څخه په استفادې د سوال زولې غوړولې وي.
زما درې ماشومان دي، دو جلکه دی، یوه لک ده. زما خپل مجبورۍ لپاره دلته راځم، مستې لپاره نه راځم.
ولې دوی راو باسه بیا؟
مجبورې ما.
ستا ماشومان هم سوال کوي؟
هو، ولې نه کوي.
اغلی فوزیه وای د خپل اولادونو په خیر ښیګنه پوهیږي، اولادې سره چراتلون کې تیاندیکمنه ده، مجبوره ده دوی لزان سره لکوره وباسي. نو موړی وای د ماشومانو پلارې پر روانو جګړو کې قرباني شوې ده. دا ایوازې فوزیانه ده چې د بشری حقوقو د ټولو کنوانسیونو خلاف ماشومان په کم کې عمر کې د سوال لپاره راوستلی او یا پرې کار کوي، بلکې د افغانستان په لویو لارو او ښارونو کې ورته زرګونه نمونه شته. د افغانستان د بشری حقوقو د ماشومانو د برخې دفتر وای دا وخت 6.5 میلیونه افغان ماشومان له بې وزلۍ سره مخ دي. له دې سره د دریو کلونو رئیس د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 40% ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. له فقر، بېوزلۍ او نورو ستونزو راخوا د افغان ماشومانو ښوونه او روزنه بله هغه ستونزه ده چې د ماشومانو د راتلونکي په اړه یې اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دغه هېواد شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو محرومه دي. د یاد وزارت د نشراتو رئیس کبیر حکمل وویل
د اوس لپاره زموږ شاوخوا 9.4 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي، خو متاسفانه ده لا هم د 3.5 میلیونو پورې ماشومان زموږ ښوونځیو ته تګ راتګ نه شي کولی یا ښوونځیو ته نه ځي. علت یوازې دا نه ده چې موږ ورته خدمات نه دي فراهم کړي، بلکې ناامنۍ، اقتصادي ستونزې او کلتوري مشکلات په ځینو سیمو کې د دې لامل شوي دي چې
لدیوراخوا د افغان ماشومانو څخه د نشه یي موادو په قاچاق، د قانونو په کیندلو او جنگ کې استفاده هغه موارد دي چې د تنکیو ماشومانو ژوند ګواښي. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي 100,000 افغان ماشومان په نشه یي توکو روږدي دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په روان کال کې 18 داسې موارد موندلي چې په امنیتي لیکو کې د شاملو ماشومانو څخه جنسي استفاده شوې ده. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه بیا د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د موجودیت ادعا ناسمه بولي. د افغانستان د عدلیې وزارت بیا روان کال د سرطان په میاشت کې دا ډول موارد د جزا په کوټ کې شامل کړل او په وینا یې له دې وروسته د بچابازۍ فعل ته سزا تعین شوې ده. له دې وراخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې 3 میلیونه افغان ماشومان په کار لګیا دي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ویل د حکومت له ټولو هڅو سره سره دا یو لوړه شمیره ده.
او مثلا 1.2 میلیونه د ماشومان سوی یوازې په شاخه کورونو باندې بوختي لري، د 3 میلیونه ډالنه.
خو له دې ټولو سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي افغانستان د تیرو 6 کلونو رئیس چې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب یې اخیستی، د ماشومانو د وضعیت یو راپور ملګرو ملتونو ته لیږلی دی. د دغو کمیسیون د ماشومانو د حقوقو مسؤل نجیب الله ببرکزی وویل
دا کول نه باید دوه کاله بعد افغانستان یو راپور ورکړي ملګرو ملتونو ته، چې هغه راپور دوی نه دی ورکړی. بیا 15 کاله بعد د یو دورې بل راپور ورکړي د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون ناظر کمیټې ته، هغه هم نه ورکړی. په 2015 کې بیا نه دی ورکړی، په 2010 کې بیا نه دی ورکړی، یو راپور یې ورکړی دی.
افغانستان په 1994 میلادي کال کې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب اخیستی، چې د قوانینو له مخې د دې کنوانسیون د موادو تطبیق پرې الزامي دي، خو لیدل کېږي چې افغان حکومت د هغې لپاره ډېر څه نه دي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې د افغان ماشومانو د وضعیت ډېر راپورونه ملګرو ملتونو ته نه دي دی وړاندې شوی. افغان حکومت څو کال د ماشومانو د حقونو د نړیوال ورځې په مناسبت یو لس ورځنی کمپاین په پام کې نیولی تر څو د ماشومانو وضعیت د ښه کېدو لپاره هر څوک لاس په کار شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د بلوچستان په بلوچستان سیمه کې په تیرو څو ورځو کې په بیلابیلو پیښو کې له پنجاب صوبې سره تړاو لرونکي شل وګړي وژل شوي دي. که څه هم د دې پیښو ذمهواري چا نه ده منلې خو زیات شک هلته پر فعالو بلتون پالو وسلوالو کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان حکومت ادعا کوي چې بلوچ وسلوالې ډلې بیخي کمزوري کړي او دوی د صوبې امنیت ته لوی خطر نه ګڼي. خو پښتنه ده چې آیا په رښتیا هم بلوچ بلتون پاله وسلوال کمزوري شوي او امنیت ته زیات خطر نه جوړوي؟ عبدالحی کاکړ د دې پښتنې جواب په دې رپورت کې راکوي.
په بلوچستان کې له څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې بلوچ بلتون پاله او مذهبي وسوالې ډلې پر یوه وخت فعاله دي، خو د دواړو د تشدد کولو وجهې او اهدافونه مختلف دي. د پاکستان فوج که یو خوا د مذهبي وسوالې ډلو پر ضد کاروانی کوي، خو بل خوا یې په بلوچ میشتو سیمو کې د یو شمېر بلوچ بلتون پالو ډلو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د بلوچستان حکومت ویاند انورالحق کاکړ ادعا کوي چې دوی بلوچ وسوالې ډلې لوی خطر نه ګڼي.
څونه قوتونه چې کوم د بلوچ په نامه باندې د یو جلا وطن دپاره مسله جدوجهد کوي، د طالب په نسبت موږ لپاره دا موږ دونه لوی ترچ نه ګڼو، ځکه چې یو خود دوی آبادی هم کمه ده، بل له دوی سره زموږ په اسسمنټ انسانان ډېر کم دي، همدردان هم اوس کم شوي دي ورځ تر ورځه.
که څه هم له تېرې څه مودې راهیسې همدا فکر کېدلی چې د حکومت د امنیتي تګلارې په نتیجه کې بلوچ وسوالې ډلې کمزورې شوي، خو په کوټه کې خبریال کاظم منګل چې پر بلوچو سیمو ژور نظر ساتي وایي چې په پنجګور کې د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي شل کسانو تر وژنې وروسته د حکومت دا ادعا تر پوښتنې لاندې راغلې ده.
حکومت لوی دعوی کولې چې موږ بلوچ وسلوالې ډلې ختم کړې، خو په تربت کې د پنجاب د وژل شو شل وګړو پیښه د ریاستي ادارو لپاره د پریشانۍ سبب شوې ده، او تر دې پیښې وروسته میډیا هم پر ریاستي ادارو زیات تنقید کوي.
جنوب بلوچ ډلو هغه وخت وسوالو مبارزه پیل کړه کله چې په 2016 کال کې فوج د عملیاتو پر مهال بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي ووژلې. د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوچستان لیبریشن آرمي، بلوچ لیبریشن فرنٹ، یونائیټډ بلوچ آرمي، بلوچ ریپبلیکن گارڈ او لشکر بلوچستان هغه ډلې وې چې له پاکستان د خپلواکۍ اخیستلو لپاره وسواله مبارزه پیل کړه. دوی د گازو پر نلیکو، د اورګاډو پر پټلیو، په سیمه کې کارکونکو چینایي وګړو، حکومت پلوه سیاسي او قبایلي شخصیتونو او پر ملیشا ځواکونو حمله پیل کړې. جنومت بلیدی د نېشنل پارټي یو مشر او د بلوچستان د پخواني وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ ویاندو، دوی په هغو سیاسي کسانو کې دی چې بلوچ بلتون پالو وسلوالو یې کورنۍ په نشه کړې ده. د مشالې ټول چې د په فکر دا د حکومت غلط فهمي ده چې بلوچ وسوالې ډلې کمزوري کړې دي.
زموږ اسټابلیشمنت دا فکر کوي چې دوی ډېر کمزوري دي او په ډېر اسانه یې ختمولای شي. زما په فکر دا د هغو غلط فهمي ده. بلوچ وسلوالې ډلې دومره کمزوري هم نه دي. د دې ډلو جر رشته بلوچستان ډېره پراخه سیمه لري، پکې غرونه دي، او بل دا چې ګوریلایي جګړه نه ختمیږي بلکې روانه وي. د پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره هم ښه تعلقات نه دي، نو ځکه د وسلوالو لپاره جګړه جاري ساتل ګران کار نه دی.
البته ځینې کارپوهان هم دا وایي چې په بلوچ وسلوالو ډلو کې لشکر بلوچستان، یونائیټډ بلوچ آرمي، بلوچ ریپبلیکن ګارډ او بلوچ ریپبلیکن آرمی کمزوري سوي، خو البته د دوی په وینا پاتې دوی ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ او بلوچستان لیبریشن آرمی لا هم جګړې ستوان لري او د امنیتي ځواکونو لپاره چیلنج دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د جنوبی وزیرستان خبریالان وایي د سیمې د نور خلکو په څیر دوی هم د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په عملیاتو کې اغیزمن شوي، خو حکومت تر اوسه له دوی سره هیڅ مرستې نه دي کړې. دوی زیاتوي په سیمه کې د جګړو پر مهال یې هم له خپلو ذمهواریو مخ نه دی اړولی او حکومت باید دوی د شو تاوانونو معاوضې ورته ورکړي. د فاټا سیکرټریټ چارواکي بیا وایي د خبریالانو له ستونزو خبر دي او د حل لپاره یې هلې ځلې کوي. سیلاب مسعود حال را کوي.
د سویلی وزیرستان مسعود خبریالون ویایی چې د رای نجات پوځي عملیاتو دوی هم د نورو قبایلیانو په سیر توانی کړي جایدادونه کورونه یې تباه برباد خصوصي امداد خو خود نشته دی چې کوم حق کې جوړیږي د پولیټیکل انتظامیه او د امنیتي فورسز چارواکي په غاکښه هم د خرند ځنډ باعث ګرځېدلی دي. په دغه باره کښې د یو مشر خبریال اوردین مسعود خبرو تا غوش کشش دی
که زه به خپله دا خبره ته وکړه چې زه یو جرنالیست یم. زمو په مکین چې تقریبا 32 دکانونه وي هغه بلډوز شول، زمو پټرول پمپ وي هغه بلډوز شول، د مشکورینه رنګ دي هغه بلډوز شول. او ستیم ظریفی دادو چې ویس په هغې باندې کمرشل مارکیټونه جوړ شول هغه یې په خلک پسې تقسیم کړلې او میشته هغې په متبادل شی هېڅ شی نه میلاوی دي.
د مسعود پریس کلب ټانګ ستر سکتر شعیب مسعود ویایي
مسعود صحافیون چې کوم مالي جانی نقصانونه شوي دي تر اوسه پیر نظر انداز شوی میجا چې چورا مسئلے مسائل دی کا د پریس کلب لول دی ہاں کا د میجا ذاتی لول باندې دی ہاں تر اوسه پیر حکومت میشتا چا ریلیف نه دی روکړای.
یو بل خبریال دغه خبره په دارنګ مخشه بیاي
د مونوم شاکر دی بدلا سکول اپریشن شه په ټول نه ډیر چې څوک متاثر شوی دی. ا جرنالیستون دی چې د میج ملګری مړه هاشبل، زخمیون هاشبل، اغوا هاشبل، دمکی هورتہ میلاو شول، جایدادینه هلوړل، تر نن ورځې پورا د میش سره نه د پولیټیکل نه نه د آرمی نه نه د بل چا طرف نه میش سره هیڅ قسم رستانو جوړ شوی. جرنلسټون هدا د سوسایټي حسابو جرنلسټون هم فسیلیټیټ کستای چې دغه د نقصان ازاله وشي.
د فاټا سکرټریټ وایوند عبدالسلام وزیر د خبریالانو د غوښتنې سرنګ و ځواب ولې وار وای ځنه
دغه خبرو ز هایست لیول باندې چې په گورنر صاحب ته د نیرمشر ته ایس ایس صاحب ته دغه په نوټس شوزو دار وره چې کوم صحافیو چې څومره تاون شوی دی نقصان شوی دی دغه ازاله وکی او د تامیر د خپل حق بربره سړي سکرټریټ نو د کیس انیشیټ کیږي.
دغه خبریالانو پریکړه کړې ده چې که د دوی په غوښتنو چا غوږ ونه ګراوه بیا به دوی د خپل حق دپاره نورې جایزې لیارې اختیار کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
اوریدونکو د مشال ریډیو د روانې خپرونې د پای شیبو ته راغلي وو. د بشیر ګواښ نه به د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان کورنو چارو وزیر احسن اقبال په اسلام آباد کې له دوه اونیو راهیسې ناست د ځینو مذهبي ډلو کسانو ته د نومبر تر 13 نیټې پورې د مظاهرې ختمولو وخت ورکړی. دا مظاهره چین پر حکومت نیوکې کوي چې د قومي اسمبلۍ د غړو لپاره په حلفنامه کې د ختم نبوت په اړه په متن کې بدلون کړی دی، خو حکومت دا نه مني. وایي دا لا نوره سخته کړې ده. د خبر اجنسۍ د باړې هغه جنګ ځپلي خلک چې په دې وروستیو کې خپلو سیمو ته ستانه شوي نن په پېښور کې راغونډ شوي وو او په یو پریس کانفرنس کې له حکومته په شفافه توګه د سروې کولو غوښتنه وکړه. نن د سند صوبې د خیرپور شاوسین بایپاس سره نږدې د سکرو یو ټرک د مسافرو بس سره جنګېدلی چې 40 کسان پکې وژل شوي دي. د خیرپور تاڼیو پولیس چارواکي رحمت الله سولنګي نن مشال ریډیو ته وویل په دې ټکر کې 6 کسان زخمیان شوي هم دي. نن په پاکستان کې د پولیو ضد ویکسینو کمپاین پیل شوی دی. چارواکي وایي چې په دې درې ورځني کمپاین کې به خواوشا 15 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي او ویټامینونو ستنې ورکول کېږي چې 10 لکه پکې د قبایلي سیمو دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له دفتره نن په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې د نشه یي موادو د جوړولو مرکزونو ختمولو لپاره عملیات پیل شوي. په دې خبر پاڼه کې زیاته شوې چې د ناټو او افغان ځواکونو د شریکو عملیاتو لومړیتوب د هلمند ولایت سنگین، موساکلا، کجکی او نوزاد ولسوالۍ دی. وروسته به د هیواد په نورو ځایونو کې هم کیږي. د افغانستان په هرات ولایت کې چارواکي وایي د 13 ورځو راهیسې روانو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 25 نور زخمي شوي دي. د هرات د بالیبان جیلاني فرهاد مشال ریډیو ته وویل دا عملیات په شینډن ولسوالۍ کې شوي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. نن د قزاقستان په اختوبې ښار کې په سخت درزي او په غیر قانوني ډول د تیلو په خرڅونې تورونو کسانو مقدمه په سختو امنیتي تدابیرو کې پیل شوې ده. او د اسرائیلو د کابینې د انرژي وزیر یو ټي وي سره په مرکه کې داسې اشاره ورکړې چې د ایران په اړه د ګډو اندېښنو په تړاو یې له سعودي عرب او نورو عرب هیوادونو سره پټې رابطې کړې.
د خبرونو ورځې لنډیز سره اوریدونکو د مشال راډیو د نن ورځې نه ساته خبرونې پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا راډیو خبرونې واورئ. او اوس هارون بچا، بشیر ګواخ او زمونږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.